آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم له شریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي؟ طالبانو له امریکایانو سره د چهارشنبې د ورځې د سولې خبرې لغوه کړې، خو راپورونه وایي چې امریکایانو هم د دې خبرو له لغوه کېدو سره موافقه لرله. بل لور ته لکه څرنګه چې ټاکل شوې وه چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سولې خبرې وشي، هغه ونه شوې، ځکه چې راپورونه وایي ریاض پر دې ټینګار کاوه چې په دې خبرو کې دي د افغانستان د حکومت استازي وي، او طالبانو ویل چې په دې صورت کې برخه پکې نه اخلو. د سولې له خبرو د انکار او د سولې د خبرو د لغوه کېدو سربیره، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اسوشیټډ پریس اژانس ته په مرکه کې وویل چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. دی وایي موږ کله هم یو کال د سولې کال نه دی نومولی. اوس د سولې د عالي شورا له ادرسه موږ 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال نوموو، او زه یو مخ ډاډه یم چې ورسی شو به. عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو په خاطر د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار دی، د سولې لپاره د خپلې هیلې د ثبوت لپاره د اسلام آباد په چلند کې د ژور بدلون خبره کوي.
Prime Minister Imran Khan, all the political government is on the same
page. دی وایي عمران خان ټول ملکی حکومت له پوځي ادارې سره په یوه نظر دی. موږ ګڼې نقشې وینو، نو موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې له اسلام آباد ته وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. افغانستان په تیرو نږدې 18 کلونو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی پر مثبتو هڅو شک څرګند کړی دی. خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډمنه شوې وي چې د پاکستان ملي او پوځي ادارې په دې برخه کې یو نظر لري او غواړي چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. خو د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی پر دې شک کوي چې د اسلام آباد سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی وي.
دا به ډېر خوشبینانه وي چې وایي چې د پاکستان د پوځ او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په اعتماد تګي راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دیني مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونکړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینک وګوري.
د دې سربېره چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کوي، د سیمې په کچه نور هیوادونه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هند ته تللی، او د هند له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر همدې موضوع وشخېده. دا سړی په څپو کې د پروګرام کې همدا مسله شروع چې د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي نظر سره.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم. محترم آقای امید میتم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، و محترم آقای اسدالله وحیدی، استاد پوهنتون، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترمه لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح هستیم.
میلمنو تزه هم شراغلاس ویم. لمره باور شو وحیدی صاحب تا. وحیدی صاحب بیا هم خبرونه تشراغلی، ستاسو په باور د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په فایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خبرې، یعنی کسړی د پخوانیو خبرو سره مقایسه کوي، یا البته زما هدف دغه بهیر د خبرو چې روان دی ته بیخي بې ساری دی. هغه خبرې چې په قطر کې شوي، په اماراتو کې شوي، یعنی متفاوت پړاوونه او هغه نور تماسونه چې د دوار لورو ترمن موجود دي د بيخي بيساري دي مګر په دې منځ کې ځنې ستونزې هم شته ځنې تیروتنې هم شته چې د خبرونه په جریان کې په تفصیل پر خبرې وکړو څه چې سړی ویلی شي هغه د دې چې له دواړو اړخونو یو ډېر روښانه بدلون تر سترګو کیږي دواړه اړخونه د جګړې البته زما د دې چې دواړه اړخونه پورې تړلي نور اړخونه هم شته مطلب مې دواړه اړخونه لکه افغانستان حکومت بیا امریکایان ورسره نور اړخونه هم د طالبان ورسره ملاتړي مثبت بدلونونه شته په خبرو کې د پرمختګ معلوماتو په اړه هم ځینې مسایل شته چې سړی ویلی شي چې پرمختګ شوی په ځینو مسایلو د جوړجاړي او توافق احتمال هم ډیر زیات دی مګر په دې منځ کې ځینې اختلافات یا ځینې اساسي ټکي چې فکر کیږي چې دغه د لانجمنټ کې دي هغه هم شته ډیر اندېښنه ورته نه ده په کار مګر په هر حال سړی ویلی شي چې د سولې خبرې خې روانې دي البته خندونه به وي پکې حل کیږي به یا بس وخت به نیسي د سولې جګړې تیوري دا ده چې کوم هیواد کې چې څومره جګړه اوږده شوې وي د سولې کارپان د خبرو کې وي چې نیم عمر یې سولې نیسي یعنی په افغانستان کې اوولس کاله جګړه ده که هغه تیوري سړی راواخلي سړی ویلی شي چې دلته به ګواکې اته شاوخوا اته کاله دلته به اته نیم کاله به د سولې لپاره چې سولې تکمیلېږي دومره وخت اړتیا ده په هر حال موږ دومره لوی خبر هم نه کوو چې اته کاله خو دا تمه دې هم نه کوو چې په څو میاشتو کې د ننه یا
لنډ
افغانستان سره وشي
بله محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست جزایر شما هم خوش آمدین سی به برنامه نظر شما را هم در مورد بگیرین در مورد مذاکرات صلح موقف شما چطور است
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام درود خدمت شما شنوندگان محترم صلح یک ضرورت ملی است ما بارها اعلان کردیم که گروه های تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست که صرف مربوط حکومت و مردم افغانستان شود این گروه های دهشت افکن ابعاد بیرونی داره ریشه های منطقه‌ای و جهانی داره بنابراین ضرورت است که در مقابل یک دشمن مشترک که ابعادش فراگیر است تلاش فراگیر و تلاش مشترک و هماهنگ صورت بگیره البته تلاش ها از سالها به این طرف جریان داره پس از سال 2001 اعضای محترم ناتو کشورهای منطقه همسایگان افغانستان در رأس ایالات متحده آمریکا تلاش های بی پیشینه را در دستور کارشان قرار دادن و حکومت و مردم افغانستان در عرصه های مختلف از جمله بحث مبارزه با گروه های تروریستی حمایت کردند که حمایت ها در خور تمجید و ستایش است اما آنچه که در پیوند به صلح پروسه صلح افغانستان مهم است تلاش های بی پیشینه را ما در ماه ها و هفته های اخیر شاهد استیم به این معنا که در ماه های اخیر ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده وزارت خارجه در امور مصالحه افغانستان گماشتن به این معنا که در سطح منطقه ما شاهد تلاش های بی پیشینه هستیم و در درون افغانستان تلاش ها به گونه بی پیشینه در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار داره از جمله این که شورای عالی مشورتی ایجاد شد تا این که ما از تمامی طرح‌ها و پیشنهادات سازنده طرف‌های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی در افغانستان بهره‌مند شویم بالاخره فضا به باز شده که یک مشارکت عمومی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت شود البته یک نکته را من تصریح کنم که در مورد جنگ و صلح افغانستان یک اجماع ملی وجود دارد به این معنا که تمامی شهروندان ما احزاب سیاسی جامعه مدنی مدافعین حقوق زن و رسانه ها همه و همه تا شهروند عادی همه طرفدار تامین صلح و ثبات در افغانستان
میسم صاحب او بخشی ده خبر خود چی و اجماع شته په دې برخه کې لیکن د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پوروسوی کې وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي او طالبان مکررن همدا خبره کوي چې له حکومت سره خبرې نه کوو نو څنګه باید خوشبینه اوس
مسله اصلي مسله دا ده مونږ په دې مسله باندې پوهیو طالبان په خوښنۍ سره تر اوس چې د تاسو رغېګوم او آماده نه ده چې د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی خبرې ترې وکي. دا سیده کوم ملموس پرمختګ د سو پروسول پروسیل لپاره تر اوس نشته. خوشبینی شته، خوشبینی په دې معنا چې هغه تلاشونه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ د افغانستان د حکومت لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د سیمه هیوادونه لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د نړۍ هیوادونه لخوا جریان لري، دا په دې معنا ده چې هڅه ډېر ده، هڅه روانه ده، تلاشونه روانه ده. مونږ هیله من یو چې وکولای شو له مخالفینو پلاوی سرکینو او د افغانستان مسله له خبرېتري له لارې حل شي. تقریبا یو نیم لسیس کیږي چې د طالبان او نور تروریستي ډلې هغوی د افغانستان د خلکو د افغانستان دولت او زمون نړیوال همکارانو سره جګړه کوي. اوس هم جګړه روانه ده. هغوی ونه توانی چې په یو استراتیژیک وخت نه ورسیږي. دا په دې معنی ده چې راتلونکي هم خدای نخواسته داسې طالبان او نور تروریستي ډلې وغواړي چې په خپل جګړه ادامه ورکوي. هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې په خپل وخت نه په خپل موخو ورسیږي. دا یو خط درس کولای شي په طالبان او نور تروریستي ډلې وي چې هغوی له خبرې اترې له لاره راضي او خبرې اترې وکړو. هغه وختنه هغه موخه چې هغوی ولري هغوی باندې غږیږو تر څو چې وکولای شو یو بل سره په دې هیواد کې خپل کار شروع وکړو.
بله مننه میسم صاحب. دلته دا خبره ده چې تر اوسه پورې افغانانو په خپلو منځونو کې خبرې نه دي سره کړي، لیکن د سیمې هیوادونو هڅې پیل کړي دي. فرزند ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړي. ایران دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره ارتباط نیولی دی، خبرې یې کړي دي او په راتلونکي کې به هم خبرې وکړي. پاکستان وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او طالبان په قطر کې اوسي، قطر هم هڅې کوي. وحیدی صاحب، که نور هیوادونه د سیمې هیوادونه دا دغو هڅو ته دوام ورکړي او افغانان په خپلو کې سره نه کښېني چې خبرې وکړي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم یو اساسي ستونزه همدغه ده. لومړی خو دا د سیمې هیوادونه له بده مرغه همغږي هڅې نه کوي. ډېر واضح دوه بلاک دي په دې تړاو. یو امریکا او د امریکا د ملاتړو هیوادونو بلاک دي، له شک پرته سعودي، امارات، قطر او تر ډېره بریده هند او پاکستان هم تر یو بریده پورې پکې راځي. بل طرف ته روسیا، ایران او چین دي چې په یو بل قطب کې دي، په اصطلاح په یو بل اړخ کې دي. دواړه متفاوت نظرونه هم لري د سولې په تړاو، د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو، او دواړه متفاوتې هڅې هم کوي. دغه هیوادونه ډېر زیات فعال دي. پاکستان یو طرف ته امریکې سره په معامله کې دی، بل طرف ته غواړي د سیمې هیوادونه هم راضي وساتي. په دې منځ کې څه چې د ستونزې په اصطلاح اساسي اړخ دی، هغه دا دی چې له بده مرغه یعنی د افغانانو خپل منځي باس دا نشته. په امارات کې غونډه کې کی طالبان پکې ناستي، سعودیان پکې ناستي، اماراتیان د ایسای رئیس پکې ناستي، امریکایان پکې ناستي. ښه طالب دی یو افغاني اړخ په توګه شته پکې، مګر معنا خو دا نه ده چې طالب د ټول افغان استازی دی. د حکومت استازی نشته پکې، ها خو د سیاسي مخالفینو یا د نور عام افغانانو کوم استازی په دغه غونډه کې نشته. دا سمه ده چې ځینې مسایل به داسې وي چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ حل کېدل پکار دي، یا د طالبانو په دې ټینګار کوي چې ځینې مسایل داسې دي چې موږ باید له امریکانو سره حل کړو. مګر خو ځینې مسایل داسې دي، ټول مسایل خو داسې نه دي چې له امریکانو سره حل شي. ډېر مسایل داسې دي چې خپله د افغانانو ترمنځ باید حل شي. همدا اوس یعنی جګړه خو د جګړې لویه برخه قربانیان چې دي د افغانان دي، که دواړه اړخونه ته دي که ملکي وګړي دي. اوس که بهرنی باس وي، یعنی د افغانستان د باندې باس روان وي، د سیمې هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو، خو په افغانستان کې داخل کې کومه مسله نه وي روانه، دا خو همغه باس دی چې یو بهرنی حل به بیا پر افغانستان تپل کیږي. او زموږ تاریخ که تاسو ګورئ، هر بهرنی حل چې پر افغانستان تپل شوی دی هغو پایلې ناوړه دي. په دې اساس زه فکر کوم چې ډېر مهم باس دی چې په کوردیننه هڅې باید تر بهرنۍ هڅو ډېرې زیاتې وي. په کوردیننه خبرې اترې او تفاهم، جوړجاړي، ناستې، بحثونه، په متفاوتو مسایلو بحثونه څه به کېږي، موږ کوم طرف ته روان یو، سولې وروسته به څه کېږي، حکومت به څنګه وي، نظام به څنګه وي، قانون به څنګه وي، نور مسایل ډېر زیات د بحث لپاره مسایل شته چې په دې باید موږ بحث وکړو. که دا بحث په داخل کې رامنځته نه شي او د بیرون نه حل وي، دا خو لکه په داخل کې دیګ بخار کې په هوا بند وي او د پاسه د لاندې او پاسه په فشار وي، طبیعي دا بیا دوامدار نه وي، انفجار کوي او دا یعنی موږ داسې یو ثبات او سولې نشي رسولای چې موږ هیله لرو یا افغانان غوښتنه کوي.
مهمه موضوع ته اشاره وکړه. بله مهمه موضوع ته اشاره وکړه.
بله خب بحثا را ادامه میتیم. آقای امید میسم یکی از بزرگا گفتن که یا کدام جنرال بوده میگه که این دستاورد که در میدانهای جنگ به دست آمده بازی را در میز مذاکره بسیاری وقتی را از دست میتیم و میبازیم. مال موقف افغانستان هم مقسم واری معلوم میشال که میبینیم وزیر خارجه ایران میگه طالبا باید در آینده افغانستان نقش داشته باشه، یعنی به یک بازی سطرنج واری معلوم میشه این چیزا، برای اینکه طالبا ایرانیا جور آمدنش از لحاظ منطقی بسیار دور است از هر نقطه نظر، اما امروز اونا از موقف طالبا به خاطر امریکا دفاع میکنن. در این بازی چقدر طرف افغانستان صاحب آمادگی داره که بتانه سر میز مذاکره تمام دستاوردهای خود بسلا از دست نده؟
موقف حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است. ما دو تا گزینه داریم برای رسیدن به صلح و ثبات، برای تأمین امنیت و آرامش در افغانستان. گزینه اول ما است که از راه سیاسی و از راه مذاکره ما به نتیجه برسیم. جنگ را راه حل نمیدانیم. اگر چشماندازی به تاریخ کشورهای مترقی جهان هم بیندازیم، روزگار اونا هم مشکلات و دشواری‌هایی که ما داریم بالاخره به یک نحوی اونا هم داشتن. آخر طرف‌های متخاصم آمدن، مطالباتشان را در چوکات گفتگو مطرح کردن و به نتیجه رسیدن. ما هم باور ما است که جنگ در افغانستان باید یک روز خاتمه پیدا کنه. مطالبات را که حکومت افغانستان داره، مطالبات را که طرف‌های مخالف مسلح حکومت داره، طبعا یک سری از مسائل چیزی که شما اشاره کردین به عنوان دستاوردها که به اثر قربانی های فراوان مردم افغانستان به میان آمده او به هیچ وجه قابل معامله نیست. اما سر خیلی از مسائل میشه که ما بحث کنیم، گفتگو کنیم. اگر طالبا بر طرفدار مشارکت در قدرت افغانستان است، در ساختارهای سیاسی افغانستان است، ای شاید اگر از راه‌های قانونی و مشروع اونا پیش بیه، مثل که ما جریان‌ها و احزاب سیاسی را در افغانستان داریم، اونا فعالیت‌های سیاسی در چوکات قانون اساسی و قوانین مشروع افغانستان میکنن. ما تلاش داریم که از راه مصالحه و سیاسی، از راه سیاسی و گفتگو به نتیجه برسیم. اما مخالفین مسلح حکومت که بلا جاجتشان ادامه میته و اونا راه خشونت را انتخاب میکنه، راه جنگ را انتخاب میکنه، مردم ما را شهید میکنه، مردم ما را زخمی میکنه. طبعا حکومت مسئولیت داره، نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، استخبارات افغانستان مسئولیت داره که با تمام توان از تمامیت ارضی و جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنه.
بله.
و این هدایت به گونه صریح از طرف رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره. اگر در گذشته یک انتقاد می بوده که دوست و دشمن زیاد تفکیک نمیشه یا تعریف روشن از دوست و دشمن وجود نداره، امروز تعریف روشن وجود داره. امروز هدایت صریح از طرف رئیس صاحب اجرایه، رئیس صاحب جمهور به نهادهای امنیتی وجود داره که مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میته و به مردم افغانستان، به سلامت افغانستان، به امنیت و مصالح افغانستان آسیب میرسانه، اینا سزاوار نابودی هستند.
بله.
و باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود که اینا.
بله. تشکر. وحیدی سب مخ که تاسو دسیم ده هیوادو مسئله تا اشاره وکره چه که ترڅو افغانان په خپلو کې سرکښیننی نو ستونزې به څرنګه هواری شي. په دې برخه کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نظر اخلو چې د پاکستان او ایران د موقف په اړه ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په سوله کې څه غواړي.
ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپلې ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټه تامین کړي، دا که طالبان په وجود کې که د کابل د حکومت په وجود کې که کوم بل ادارې په وجود کې، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
وحیدی صاحب، که چیرته د استاد ستانکزي دا خبره ومنو او په دې باندې باور وکړو چې ګاونډیان خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، نو فکر نه کوي که چیرته په بهر کې د سولې خبرې روانې وي، دا خبرې به مو بیا هم نهایي سولې ته ونه رسوي؟ ممکن یو موقت حکومت رامنځته شي او په هغه کې د دوی خپل کسان وي او بیا د 2020 کال ترخه تجربه افغانان تکرار کړي. وحیدی صاحب،
لومړی خو هر هیواد د خپلو ګټو لپاره افغانستان کې کاغه د جګړې لپاره هڅه کوي که په جګړې په اړخ کې دی که د سولې اړخ ته هڅه کوي، له شک پرته د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. دا یوازې پاکستان او ایران نه دي، هر هیواد چې افغانستان له مسایلو سره په اصطلاح په دې افغانستان مسایلو کې ښکیل دی د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. زه تاسو ته ځینې معلومات تر سره شریکوم. لومړی دا د قطر غونډه وځنډېدله د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې باید شوی وای. پاکستان له پاکستانه درې طالب استازي دې غونډې ته روان وو، امیر خان متقی، ملا عباس اخوند او ډاکټر فقیر. دوی حتی د کراچۍ تر هوایي ډګره پورې ولاړل، هلته الوتکه ورته منتظر وه چې دوی د قطر ته لاړ شي او د خبرې د دوام وکړي، مګر پاکستانیانو دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې ته ورشي. د پاکستانیانو
دا خبره تاسو په څه استناد کوئ؟
زه فکر کوم تاسو مخکینی غونډو کې مېم په مخکینیو باسونو کې مېم دا ویلي زه د سولې مسایلو کې ترې وبریده پورې دخیلی یم په دې مسایلو کې، او د قطر دفتر قطر ته مې سفر کړی، اوس هم د ځینو کسانو سره اړیکه کې یم د معلوماتو.
یعنی کچرته او بخښي وحیدی صاحب، کچرته دا خبره رښتیا وي، ولې طالبان دا علني نه وایي چې واکم د نورو په لاس کې له موږ سولې خبرو ته نه پرېږدي؟
زه دا خبر تکمیل کوم بیا په دې باسو کو. د پاکستانیانو استدلال دا و قطریانو ته چې سعودي موږ ته پیسې راکړي، اماراتو راکړي، وي تاسو څه کوئ، ولې مفت، ولې وړیا تاسو ته مرسته وکړي؟ تاسو په هغو خبرو کې چې په قطر کې کېږي امتیازې قطر ته یو ډول ورزي، ځکه چې قطر په قربتوب کېږي، نو څه راکوئ تاسو؟ زما معلومات دا دي چې دا نن قطریان او پاکستانیان سره ناست دي په دې مسایلو باز کوي چې څه د دوی تر منځ راکړه ورکړه کېدلی شي تر څو دغسې خنډونه بیا ایجاد نه شي لکه دغه د دریو طالب استازو مخه چې ونیول شوه. ګورې، د طالبانو لپاره یو ستر چلنج دا دی، یو ستره ننګونه دا ده چې څنګه دوی د پاکستان له کنټرول نه په خپلواک ډول په دغو خبرو کې برخه اخیستلی شي. د قطر دفتر د پاکستان له کنټروله وتلی و، خو کله چې په اماراتو کې د طالبانو 15 غړي اماراتو ته ورغلل، د کوټې شورا یا د رهبری شورا، طالبان چې ورته رهبری شورا وایي، د دې 15 غړي ورغلل په بوزوبۍ کې خبرو کې برخه واخیسته، د یوه داسې تېروتنه وه چې وروسته طالبان له ستونزو سره مخ کړي. اوس که دغه استازي راتلونکو غونډو ته نه ورځي، نو یو ډول به وایي چې اصلي استازي نشته. که ورځي، دغه غړي به څنګه له پاکستان څخه وځي؟ آیا په هر ځل وتلو کې به دغه ډول ستونزه پېښېږي؟ د ابوظبي غونډه کې هم دغه ډول یو مشکل و. دوه طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي ملا خیر الله خیرخوا او مولوي فاضل اخوند، هغه په قطر کې وو. هغوی چې کله ابوظبي ته راتلل، د هغوی نوم په هغه لیست کې دی چې دوی پرواز نشي کولی، نشي تللی، له قطر څخه نشي وتلی او په سفرې بندیز دی. طالبانو په اماره په بوزوبۍ کې انکار وکړ چې څو چې زموږ دا دوه غړي رانشي، موږ په خبرو ته دوام نه ورکوو. بلاخره امریکایي چارواکو په دې مسله کې مداخله وکړه او هغه د اماراتو قطر ترمنځ هغه ستونزه حل کړه. بلاخره هغوی راغلل په دې غونډه کې برخه واخیسته. اوس دغه د دویم همغسې لوبه تکرارېږي. درې استازي چې مهم کسان دي، امیر خان متقی ډېر مهم طالب دی، ملا عباس اخوند هم د مهم طالب چارواکی دی، دغه راز ډاکټر فقیر چې ویل کېږي چې دی به ګواکې د حقاني شبکې لاړخه په دغه خبرو کې استازیتوب کوي. د دې نور پرېښودل دا خو یو یعنی یوه جدي ستونزه ده. اوس دا بحث راپورته کېږي چې آیا پاکستان رښتیا همکاري کوي، لکه چې مخکې بحث پرې وشو. آیا پاکستان بیا یو څه روان کړي دي، غواړي د همکارۍ د روحیې په ښودلو سره څه ترلاسه کړي؟ له سعودي او امارات خو یې ترلاسه کړل. تاسو به د لینسی ګراهام، د مشهور امریکایي جمهوري غوښتونکي سناتور، د هغه کابل ته راغلی او بیا پاکستان ته ولاړ. هغه چې کله امریکې ته وګرځېدل، ته دا خبره وکړه چې پاکستان همکارۍ ته حاضر دی، خو موږ باید د آزاد تجارت تر څنګ ورته ځینې نور امتیازات هم ورکړو. یعنی واضح روښانه معلومیږي چې پاکستان کله امریکې سره مرسته کوي، کله سعودي امارات یا قطر یا بل هر چا سره مرسته کوي په بدل کې غوړي یو څه تر لاسه کړي.
بله،
په دې خاطر د یو ډیر جدي ننګونه د طالبان لپاره چې څه ډول ټیم د پاکستان له غیظې څخه خلاصولی شي.
همدا مهمه موضوع ده وحیدی صاحب، چې یعنی څرنګه اول خو مهمه خبره دا ده چې طالبان په خپله باید اعلان وکړي که د پاکستان دننه دوی پرواز نشي کولای او پاکستانیان دوی نه پرېږدي، خو بیا هم په پاکستان باندې انتقاد نه کوي او له افغانانو سره خبرې نه کوي. لږ خبرتیا وروسته به نظر صاحب هغه ته ورشو.
بله،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-243-540-722-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
ده شمیره بزه هم در تکرار کم، کورنی شمیره مودی 0-909-203-540. بل شمیره ده 0-908-202-55. او نړیوال شمیره موده 00-420-22-11-20-501. او د پروګرام موضوع موده د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. اوریدونکو ته مخه کوو او ورنه مخه هیله ورڅخه کوو چې په لنډو لطفا خپل نظر شریک کړئ. مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه پروګرام دی.
شیبر جان، تاسو او نظر صاحب ته وحیدی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو جنگ دی ورک شي او نوم دی ورک شي. زما یعنی د وحیدی صاحب نه دا غوښتنه ده، یعنی دا پوښتنه ده چې ولې چې کله ژمی شي او منی شي یخنۍ سیزن راشي نو د جنگ میدان سوړ شي او د ټولې خبرې ګرمې شي او د کله بیا پسرلی شي اوړی شي بیا هماغه توپکې هماغه کوتکې هماغه جنګونه نه بیا ټوله وي هېڅ شی هم نه وي بیا. زما غوښتنه دا ده
وبخښئ، ستاسو نوم
سید عارف زاده پکتیا نه.
زاده صاحب مننه، کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوه، صاحب څه پوښتنه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فلا خاموش ما دبل ولا ته متماسي ولا نه.
مهرباني خاموش.
بل څنګه چې تاسو د پروګرام موضوع د سولې په اړه دا سولې خو چې د سولې خبرو ته نظر وکړو یا وګورو مخکې نه ډیر په مختللې دي، خو بیا هم خارجي وادونه نور فرین غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي، خو خپل اهداف لري نو د بدی خطر نه واړی چې په افغانستان کې سولې راشي. دا یو ورې د سولې لکه ګیم یو ورې ګرم کې د سولې خبرې سره ګرمې کې بیا بیرته خفاتې ګرمې کې او بیرته فاتې شي، نو داسې کوم خاص امید نشته چې سولې راشي په افغانستان کې. که چیرې په افغانستان کې خپل افغانان ونه غواړي سولې سره وکړي، نو خارجي هیوادونه هېڅکله نه شي کولای چې په افغانستان کې سولې راولي او نه غواړي. که کولای شي نه غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي.
مننه خاموش صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوه، زه ریپ سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم، شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. من از مهمان محترم همی سوال دارم که امی یک مهمان محترم ما امی نرفتن آیت های طالبان را که به پاکستان موانعت کرده، اگر طالبان نمیتونن که صداشان را بکشد، چرا که اینا به امو جزیره اثر پاکستانی هستن، چرا امریکا همی صدا را نمیکشه و سر
بله
امریکا را میکنن که نم اجازه نمیتن که اینا پرواز بکنن برن در مذاکره شرکت بکنن؟ خب از این معلوم میشه که باز هم پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، نمیخوایم که اگه سول در پاکستان بیه.
تشکر. بله اوریدون که تمخه که واسه ریب چپوک پرگرام ده.
بله،
مهربانی
بفرمایی صحبت کنی. بله بفرمایی.
السلام علیکم.
په بخښه، تاسو خپل رادیو ټیټکی کنه ستاسو شخه ورونه زموږ شخصه موري اوس مهرباني اوس ته شخ راځي مهرباني وکي پښتنه وکي.
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم. تاسو به سلام وایم عبد الله خبرې کوم لوګر نه. زه دا د سولې حت استاد ته دا وایم که ته چې د عمر تکلیف طالبان ته دا قطر ته نشې تلای، سعودي ته بلې خواته نشې تلای، خو تاسو ورته یو 1500 بندیان در سره خوښ یې کوي د خنی د پاره سنگيري دي ټول بندیان سنگيري دي خوښ یې کوي ورسي قندهار ته غوته او توای بندیان ته توای چې چیرته کین روغه جوړه تا خدای پاک به خیر کراولي او دنیا نه جوړي دنیا خو نه نجيبو مجاهدین هم سره جوړول چې کابل یې پکاټ دواټ ک کریستیا سواله کوي او پیندل سو بندیان بوزه زدي زموارم ان شاء الله تعالی یی جتی کی چرتم
عبد الواحد وروره تاسو نظر شنه نظر د خوته که زما خبره واوري خو لکه دا څنګه چې ته زما خبره نه اوري د افغانستان د حکومت خبره طالبان نه اوري مننه بل اوریدونکو ته به مخه کو ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
رمضان د خوګانو نه
مهرباني
زه خو درې تاسو خبره پوری خسته وانه دی او بل خصوص دا دی ازادي راډیو کارکون کې دغه د خلک خبرو ته برابرې او دا بعضی د حکومت چې بعضی خلک چې هغه امریکای ته ډیر کار کوي هغه د شورای ورانه خبرې کوي سړي پاپې بدیږي او دغه خلکو ته د هغې نه د لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې بعضې خبرې کوي داسې مکار خبرې کوي دغه خو ولاکه فنګ کوي او بعضې ډېرې ښایسته خبرې کوي الله دې هغوی ته خیر وکړي او دغه ته دې الله هدایت وکړي ما دغه نظر په مخه وکړو
بل اوریدونکو ته مخه کوو ازاریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته لیږل کوم سلام
وعلیکم السلام
مېلمنو نه نه دا پښتنه ده چې مېلمنو چې یو څه خبرې بندې وي او د چا حق بندې چې خپل حق نشي غوښتلی او د چا ازادي په خپل وطن کې بندې چې ازادي خپله ونه لري تا خوایي که دی خوایي هغه مېلمنو د دې سوله لاره به کومه وایي چې موږ به په کومه لاره سوله راولو چې ازادي ونه لري دا یوه پوښتنه مېلمنو بل پښتنه دا د مېلمنو چې تاسو ګوره بینی شوان هغه لو به په موږ راغلانه د ظالم بینی شوان چې په موږ باندې وکړه هغه ته ظالم نه جوړوي خلیل زاد خپل راپورونه لید او هغه تر ګرم شاد ته وګوري چې مملکتونه ټولوي او ته وګوري او تدبیر هغه اعتبار مه کوئ خپل سره یو شی خپل انتفاق اتحاد وکړه د اسلام په نظر باندې د قرآن په نظر باندې چې موږ پیغمبر کړي دي په هغه لاره باندې لاړ شي او سلام په اطلاع
مننه یو بل اوریدونکی انتظار شوی دی دا به هم راواخلو بیا مېلمنو ته مخه کوو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ
بله به هم
مننه زاهدی زدرانی مالا پکتیکا تاسو ته د ازادي راډیو ټولو او ریډم سنګه کې هله سلامونه وړاندې
کوم چې
هله شنو حضور بوې
اند
اصول فاره باندې یو کوښنه غو ته نظر شریکو ما سلام څنګه غوږ راځي
بله تاسو پلان کې
اوسئ مننه اصول با هغه وخت ممکن دی زمونږ په دې تجربه او کوښنه نظر باندې چې خارجانو غړي په افغانستان کې ځکه چې خارجي قوتونه په افغانستان کې هیڅ نه غړي چې اصول راشي که موږ الحمدلله مسلمانان یو بس مسلمانان په هر وخت اصول غړي او امن غړي دا چې خارجي قوتونه دلته راځي دی او راغلي چې څو د افغانستان نظر او صدر یا
زاهدی صاحب تاسو څه خبره کوي هغه وخت چې د خارجي قواوی نه وي هم بیا افغانانو په خپل منځ کې سره وحل په د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نو وروسته فکر نه کوي چې افغانان که تر څو په خپل کې سره کښې نه دي د سولې په خوانه شتله
بله هغه وخت اوس تېر شوی دی ګمان کوم هغه وخت اوس نشته اوس وخت بدل دی اوس خلک ټول پوه شوي دي
خدای دې وکړي چې پوه شوي
نمونه وکړه چې څوک به کابل ته لاړه داسې هغه به خلکي وخت دی مړ کول اوس وخت خو خلک پوه شوي دي
مننه کور وده سلامت سلامت نظر صاحب
بله خب سوالا مختلف بودن اول به شکل نماینده دولت آقای میثم اگر بسیار خلاصه جواب بدن باز آقای وحیدی تبصره بکنن آقای میثم بفرمایید
من تشکر میکنم از حضور فعال شهروندان عزیز که اشتراک کردن در برنامه سوالا و نکته نظریاتشون را مطرح کردن یکی از خوبی های شرایط فعلی ما همی است که هر شهروند ما هر هموطن ما میتونه که نظریاتشان را در یک مورد یک موضوع مطرح کنه و طبعا از این نظریات سازنده از حکومت افغانستان مستفید میشن سوالات مختلف در اینجا مطرح شد. یک سوالا بحثی صلح در مورد صلح افغانستان گفتند که زمستان که جنگ کاهش پیدا میکنه معمولا علاقمندی به صلح افزایش پیدا میکنه. ما زیاد موافق نیستم. ما شورای عالی صلح از سالها به این طرف میشه که حداقل در این حوزه تلاش میکنه. حکومت وحدت ملی ما هم یک تعریف روشن از دوست دشمن را کردیم و هم در درون افغانستان تلاش کردیم که جمعی درونی در پیوند به پروسه صلح افغانستان افزایش پیدا کنه و هم یک هدایت بسیار صریح و روشن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر شد که اونا از مردم افغانستان از تمامه ترزی دفاعی جدی کنند و همچنان از همکاران بین المللی ما در نشست های مختلف بارها خواستیم و حامیان گروه های تروریستی را بدون پرده به معرفی گرفتیم. هیچ گونه تساهل و تسامح با گروه های تروریستی و حامیان گروه های تروریستی که عامل اصلی تداوم گروه ها در افغانستان است. نباید باور ما برداشت ما باشه که چند گروهی به نام های طالب و القاعده و شبکه اقانی و غیره اینا میتونه که 1.5 دهه در مقابل یک ملت و یک دولت جنگ کنه. بسترهای در ورای مرزهای افغانستان فراهم است که هم به لحاظ فکری اینا تمویل و تجهیز میشه، هم به لحاظ مالی و به لحاظ نظامی و تجهیزات تسلیحاتی، تا بالاخره به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ کشته میشن به اون میزان دوباره متاسفانه و بسترها با سولید گروه های تروریستی میکنه و به افغانستان میفرسته و ما کماکان شاهد جنگ هستیم. یعنی صلح‌خواهی ما هیچ وقت امو میزان کاهش افزایش ندارد. گرچه در این اواخر صلح‌خواهی افزایش پیدا کرده، تلاش‌ها افزایش پیدا کرده، اما ما در تمام فصول طرفدار رسیدن به صلح و ثبات از راه گفتگو و از راه سیاسی هستیم و جنگ را راه حل نمی‌دانیم. آقای خاموش سوال کردند که خارجی‌ها نمی‌خواهند که در افغانستان صلح بیاید. یک نکته بسیار واضح است، از منظر روابط بین الملل منافع بین کشورها متضاد است و یک گفته بسیار معروف است که منافع بر کشورها میگم چراغ رهنمایش است. مجبور است پالیسی های کشورها، پالیسی های خارجیش بر اساس منافع ملیشان و مصلحت اولیایشان عیار شود. برازی که بحث منافع متفاوت است، موضع گیری ها و موقف گیری ها و تصمیم گیری های حکومت هم در سطح نظام بین الملل همواره متفاوت بوده و نباید انتظار از ایرم داشته باشیم که کل کشورها در یک صف واحد قرار بگیره و اینا از منافع واحد مستفید شوه. اما منطق ما است که گروه های تروریستی و دهشت‌افکن تهدید مشترک است، هم بر افغانستان هم بر همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، برای یک تهدید مشترک که میشه دشمن مشترک و ما نیازمند تلاش مشترک هستیم و کار هماهنگ هستیم. وقتی ما دشمن ما شکست میدیم به این معنا که ما منافع خود را تامین کردیم. به این دلیل ما همواره از کشورها خواستیم و در صدد از بودیم و هستیم که افغانستان محور توافق کشورها باشد، نه محور تضاد و نه محور زور و آزمایشی میان کشورهای مختلف. از طالبا پاکستان هم در اینجا به یک نحوی مطرح شد. ما بارها از ایالات متحده امریکا خواستیم هر کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه و در واقع به ناامنی و بی‌ثباتی منطقی و جهانی دامن میزنه و آینده خطرناک برای کل کشورها و ملت‌ها ترسیم میکنه، باید در مقابل کشورها تصمیم گرفته شود.
بله.
ما باور ما ایست که تا زمانی که حامی ها و عقبه های گروه های تروریستی ما مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار نتیم و بستری برای تداوم حیات گروه های تروریستی وجود داشته باشه، کماکان ما شاهد صلح پایدار نخواد بودیم.
بله. تشکر میسم صاحب. بله.
اما بالاخره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میسم صاحب. بازم نوبت میرسه برتان. خب استاد محترم آقای وحیدی، شما تعداد زیادی از سوالا را شنیدین، بعض سوالا مربوط به شما بود، امیدوار هستیم که کلش به صورت خلاصه جواب بدین. بفرمایید.
خال لومړی خو دا د ژمي او د اوړي د جګړې مسله ده، په تېرو کلونو کې وه، مګر دغه پروسه چې اوس روانه ده له دې مسلې سره تړاو نه لري. د ځاځي صاحب د پوښتنې ځواب هیله ده چې زما نظر دا دی. د دریو اوریدونکو نظر هم دا دی چې په دې موږ په تفصیلي مخکې خبرې وکړې چې که افغانان، مهمه ده چې افغانان خپله یو تحرک ولري، خپله د جوړجاړي لپاره ګامونه واخلي، چې دا ډېر مهم بحث دی. یو شی چې دلته اشاره ورته وشوه، وایي چې کله طالبان غږ نشي پورته کولی چې د دوی استازي څنګه پرې نښودل شول قطر ته له پاکستان نه، نو ولې امریکایان غږ نه پورته کوي؟ دا مهم بحث دی. په قطر کې د طالبانو استدلال هم کله چې د امریکایي استازو سره غونډه لغوه کړه، دا خبره کوله چې تاسو خو له پاکستان سره منظم لیده کاته کوئ، هغوی درسره تفاهمات لري، که تاسو په رښتینې معنا غواړئ چې سوله وشي خو پر پاکستان فشار راوړئ چې زموږ د استازو مخه ونه نیسي. د طالبانو استدلال دغه و چې په دې خاطر د غونډې،
البته طالبانو په رسمي ډول، وحیدی صاحب وبخشي، طالبانو په رسمي ډول هیڅکله هم داسې خبره نه ده کړې چې په پاکستان فشار راولي. نو ځکه دا خبره، دا خبره د ازادي، یعنی دا ستاسو نظر دی، د ازادي راډیو له لارې دا نشو تاییدولی.
اسد وحیدی خبرې کوي او دا زما نظر دی، خو طبیعي ده ستاسو نظر نه دی، مخکې زما خبرې مغم زما وي، دا زما دی،
خدا خبرې برخوي دی له خاطر کنه. مهرباني
تاسو خپل خبره کوئ، زه خپل خبره کوم. نو زه د معلوماتو پر اساس سره وایم چې دغه خبره یې کړې دلته، او طالبان هم دا ویلي چې، مګر مهمه مسله ده چې پاکستان سره دا بس مطرح شي چې تاسو رښتیا همکاري کوئ، که تاسو لګیا یې لای سعودي امتیازات واخیستل، لای امارات هم واخیستل، اوس یې قطر اخلي، که تاسو رښتیا غواړئ د افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته وکړئ. دا ډېر مهم او اساسي خبرې دي. دویم بحث چې حمزه ورور ورته اشاره وکړه، زه د سره ډېر زیات موافق یم. متاسفانه لا هم ځینې کسان د جګړې ادبیات کاروي، لا هم ډېری کسان لګیا دي په خپلو خشنو او په خپلو جګړیزو خبرو، غواړي فضا خراب کړي، غواړي د پرمختګونو مخه ونیسي، غواړي نفرت خپور کړي، غواړي جګړې ته لمن ووهي. د جګړې زور خو موږ تاسو لیدلی، هغه څوک چې د جګړې قربانیان دي هغوی درکولی شي چې د جګړې زور څه دی، د جګړې زیان هغوی ته وختی. هر افغان د جګړې نه زیانمن شوی دی، هغوی چې نه دي ترې زیانمن خوندي دي، هغوی لا هم د جګړې خبرې کوي، جګړې ادبیات کاروي، چې دا په هیڅ صورت زموږ په خیر نه ده. او په کار ده چې که څوک رښتیا ځان د افغان ولس خواخوږی ګڼي، له دغه ډول خبرو نه ځان وساتي، او په کار نه ده چې دغه ډول خبرې وشي. زه د یو بل دوست خبرې وې، هغو ته راګرځم. په کوردینه نه یې د ځینو هڅو خبرې چې وکړ، د لوګر نه زموږ ورور چې زنګ وهلی و. نن ما د طالبانو یو مشهور لیکوال دی، هغه لیکنې کوي، هغه خپله طالبانو ته نن دا وړاندیز کړی و چې که تاسو غواړئ چې د مسله ښه پر مخ ولاړه شي، راشي په کور دننه خبرې وکړي. مثلا وټاکئ داسې یوه سیمه چې هلته، یعنی کېدای شي هغه سیمه داسې شي یا د حکومت تر کنټرول لاندې وي یا د طالبانو، که طالبان تر کنټرول
لاندې. د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟
زه به څو شېبو وروسته تاسو ته د نوم ووایم، ځکه زما سره دغه سټوډیو کې ستاسو نیټ کار وکړ. د طالبانو مشهور لیکوال دی، د هغوی سایټونو کې لیکنې کوي. هغوی طالبانو ته دا وړاندیز کوي چې یا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې خبرې وکړي، ستاسو په استازو به محدودیت نه وي، یا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هلته تاسو ضمانت وکړئ، دوی به درشي خبرې به وشي. هغه ته دوه دغه ډول خبرو ته اشاره کوي. هغه خبرو ته اشاره کوي چې د څو کوریایي وګړو، شاوخوا 15-30 کوریایي وګړو د خوشي کېدو لامل شو، هغه خبرې په غزنی کې شوې وي. یا هغه تبادلې ته دا اشاره کوي چې د ایټالوي ژورنالیست په بدل کې د طالبانو ځینې بندیان، د طالبانو پخوانی ویاند لطیف حکیمی، یاسر صاحب، دغه راز نور کسان لبنده خوشول، په بدل کې ټلوي ژورنالیست خوشو. دغه څو مثالونه راوړي، وایي چې دغه ډول غونډې بریالۍ هم وي، او حتی یو ډول طالبانو ته وایي چې دا ستاسو په ګټه ده، ستاسو نه به د سفر محدودیت وي در باندې، او په کور دننه به تاسو وایي ثابتوي چې تاسو رښتیا هم په جغرافیه کنټرول لري. په دې اساس په طالبانو کې دننه هم دا بحثونه شته چې څه ډول د خبرې د پاکستان له کنټرول نه راایستلی شي، څه ډول دغه خبرې په هغو ځایونو کې کېدلی شي چې هلته رښتیا بیا د دغه ډول محدودیتونو امکان پکې نه وي. په ابوظبي کې په طالبانو ډېر زیات فشار راغی چې دوی د استازو سره خبره وکړي. مگر حتی تر دې چې ورته وویل شول چې تاسو ګډ مونځ ورسره وکړئ، طالب استاذ حاضر نه شول چې حتی ګډ مونځ وکړي د حکومت له استاذ سره. په داسې حال کې چې تر هغه وړاندې په مسکو کې لاس ورکړی و، غېږې ورکړی و، خندلی و، خبرې کړې وې، که څه هم خبرې ډېر رسمي نه وې، مګر کله چې بیا د بوزوبۍ غونډه کېږي دومره ډېر فاصله رامنځته کېږي. د سعودي مسله کې ډېر زیات فشار هغې په طالبانو باندې، ځکه سعودي خو پاکستان ته پیسې ورکړې، اماراتو پیسې ورکړې، ډېر زیات فشار په طالبانو راغی چې د جدې په غونډه کې برخه واخلي او هلته له افغان استازو سره وګوري. طالبانو ویل چې دوه ډوله فشار سره موږ یو مخ یو، دا ده چې د طالبانو سعودي اړیکې ښې نه دي، سعودي او طالبان اړیکې دغه 2001 نه دی خواته طالبان یادوم اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول هغه اړیکې هغه خړې پړې شوې چې کله په قطر کې دفتر پرانیستل شو، تر هغې وروسته چې کله په سعودي کې غونډه وشوه او د طالبانو جګړه حرامه وګڼل شوه، سعودي او طالبانو اړیکې خرابې شوې. بیا طالبانو ویل چې پر موږ دوه فشار یو ځای دي، یو دا چې سعودي ته باید لاړ شو، دویم دا چې د حکومت سره خبرې کوو. نو دواړه فشار نشو منلی، دا یو به ومنو چې سعودي ته لاړ شو خو دویم نشو منلی. یعنې دغه ډول مسایل ستونزې شته په طالبانو کې، دننه هم په نورو کلیو اړخونو کې هم دا هڅې شته چې څه ډول دغه د سولې خبرې اترې دغسې یو فضا ته راوستلی شي چې هلته د نورو هیوادونو نفوذ کم شي، خصوصا هغه هیوادونه چې امتیاز غواړي. البته دغه هیوادونه هم لګیا دي، هڅه کوي، کوشش کوي چې څه ډول پر دغو خبرو، په دغو هلو ځلو، په دغه پروسې خپل کنټرول ساتلی شي تر څو ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړي او ډېر زیات خپلې ګټې خوندي کړي.
بله، وحیدی صاحب، له درو تر څلورو بجو پورې، او البته اوریدونکو ته هم دا وایم، له درې تر څلورو بجو پورې پر دې باندې ډېر تمرکز کوو چې څرنګه افغانان کولی شي چې د سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. په هغه وخت کې به دغه موضوع ته هم وحیدی صاحب اشاره وشي چې فرضاً طالبانو په ماسکو کې د افغانستان له پلاوي سره روغبړ وکړ، لکه څنګه چې تاسو ویل. البته په هغه وخت کې حاجي صاحب دین محمد چې په هغه ویډیو کې ګورو په خپله ورغه او له طالبانو سره یې پوښتنه وکړه، خو په اسلامي هیواد عربي متحده اماراتو کې لمونځ ورسره یو ځای ونه کړ او د مکې مکرمې تر څنګ په جدې کې صلح لغوه کړه. البته په بل ساعت کې په دې برخه کې په تفصیل ژبې شو. د دې ساعت تقریبا اووه دقیقې پاتې دي. نظر صاحب، د میسم صاحب یو نظر واخله.
بله، میسم صاحب محترم، در اواخر راجع به افغانستان البته د سطح بین المللی و منطقوي صحبت ها زیاد است، مثلا حال آقای خلیلزاد هندوستان و چین و افغانستان و پاکستان دیگه سفر خود میکنه، یکی از شاید
دانن پا هند که در
دیگه خبرهای دیگه است که مثلا ترکیه میخواه یک کنفرانس میزبانی بگونه بخم در سویه که مارچ است چند ماه با
استانبول
که. استانبول. از این قبیل مسائل بسیار زیاد است و یک خبر آشیوی که فکر میکنم یوم به مسئله افغانستان تاثیر خواهد کرد، یوم مثلا عربستان که سوریه میخواه روابط خود پس نرمال بسازه، یعنی این معنای عزیز که عربستان از بسیاری سیاست های خود باید حاله یک کم که میخواه عقب نشینی کنه. مثلا او هم در پاکستان تاثیر زیاد داره، عربستان اگر بخواه جدی شوه، رزی که تعداد زیاد از کارگرها پاکستان در عربستان اینجا کار میکنه، از او خاطر چطور یک سیاست پیش برده شوه که این کل ازی هماهنگ شوه که سر پاکستان یک کم فشار زیاد شوه که وام بتانن که طالبا جدی بسطلا کار بکنن. میسم صاحب، شما پیشنهاد تان چی هست در این مورد؟
اول اجازه بتین که یک نکته را اشاره کنم. صلح به تضرع و عذر و زاری به وجود نمی آید. ما حکومت هستیم، موقف ما بسیار واضح و روشن است. هر حکومت مسئولیت داره که از تمامت ارزش دفاع کنه، ولو از رای خشونت، ولو از رای زور و از گزینه نظامی. ما نباید فراموش کنیم که ما سالهاست که تضرع میکنیم، چرا طالب حاضر نمیشه؟ و موقف ما باید صلح‌خواهی ما از یک موقف بلند باشه، از یک قدرت باید ما صلح‌خواهی را مطرح کنیم. در غیر از هر برداشتی که به نظرم که یک برداشت درست نیست و این ما رو کمک نمیکنه، به مصلحت افغانستان نیست. در ارتباط به کشورهای منطقه، شما میدانید که از شورای عالی صلح یک هیئت به پاکستان تشریف بردن. مطابق گزارش هایی که ما داریم، بالاخره صحبت های بسیار خوب شده. پاکستان تعهد سپرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه، و تلاش میکنه که مخالفین مصالح حکومت به نحوی اینا وادار شوه که به پای میز مذاکره بیه. هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره که کشورهای منطقه همسایگان افغانستان و کشورهای جهان در جنگ و صلح افغانستان تأثیرات قابل توجه داره. ممکن است میزان تاثیرگذاری متفاوت باشه. مثلا پاکستان میزان تاثیرگذاریش و نفوذش بالای طالبا میتونه در سطح منطقه احتمال داره که از خیلی کشورهای دیگه که بیشتر باشه. و به همون طور عربستان سعودی، به همون طور ایران و سایر کشورها میتونه که نفوذ داشته باشه بالای مخالفین مصالح حکومت. از نظر حکومت افغانستان ارتباطی که با مخالفین مصالح حکومت برقرار میشه و ای به منظور از این صورت میگره که وار قناعت بده که به پای میز مذاکره بیایه، ما فکر میکنیم که میشه یک ارتباط مثبت و منطقی باشه. اما اگر از طرف دیگه باز خدای نخواسته ارتباطی باشه که اونا تمویل شوه، تجهیز شوه بر از زمینه تداوم حیات از اونا فراهم باشه، بسترها فرارای از اونا فراهم باشه که اونا بتانه کماکان تغذیه شوه، بازی میتانه که هم بسیار خطرناک باشه، نه تنها منافع افغانستان بلکه میتانه منافع کل جهان به مخاطره مواجه کنه. ما تلاش میکنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال است، فعلا هم که از شورای عالی صلح یک هیئت در پاکستان تشریف برده، همونطور شاید به کشورهای دیگه اونا دیدن کنه و همونطور آقای خلیلزاد به کابل بود، اینا سفرشان سفر چهارمشان را آغاز کرده. ما امیدوار هستیم که بالاخره تلاش ها نتیجه بده و ما شاهد آغاز گفتگوی مستقیم باشیم. اما یک نکته بسیار واضح است که ما بارها از ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی خواستیم که باید بالای عقبه های گروه های تروریستی فشار اعمال شود. باور ما است که عقبه های گروه های تروریستی مثل ما علت است. ما یک علت داریم، یک معلول. به هر میزانی که معلول نابود کنیم، وقتی علت وجود داشته باشه، باز تولید معلول صورت میگیره. به این معنا که اگر عقبه ها را ما وادار نسازیم که معدش متوقف نکنه و بسترها را نورداره، طبعا به هر میزانی که اینا در جنگ ها نابود شوه و بالاخره دوباره با سولید صورت میگیره و اونا هم همونطور که پیشتر در بحث ها اشاره شد که مستقیما متاسفانه طالبان نشان دادن که از اراده و استقلال لازم برخوردار نیستن، با وجود از این که همیشه حکومت افغانستان رو متهم کردن که ما استقلال نداریم، اراده نداریم. اما در میدان معلوم میشه، خصوصا در نشست هایی که در نواخر در منطقه برگزار شد، معلوم میشه که اونا متاسفانه به دست کشورهای مشخص است ارادهشان، استقلالشان. و اگر اونا او کشورها بخواه اینا اشتراک میکنه، اگر نخواه اشتراک نمیکنه. بله. امیدوار هستیم که ای اسارت به هیچ افغان قابل قبول نباشه.
بله میسم صاحب، مننه وحیدی صاحب. د خبرونه تقریبا یو دقیقه وخت لرو، په بل ساعت کې بیا هم امدا د سولې مسله تعقیبو. په دې پاتې یو دقیقه کې ستاسو په باور د سیمې هڅې چې فرضاً اوس زلمی خلیلزاد په هند کې دی او سبب هم په هند کې وي او بیا افغانستان ته راځي، پاکستان او چین ته هم سفر کوي، دغه هڅې او همزمانه له دې سره د ایران د هڅې چې د طالبانو له مشرانو سره بیا هم ګوري، دا به په کومه خوا د افغانستان د سولې بهیر مخته یوسي؟
که د روسیې، چین، ایران او اخواته د امریکای او ملګرو د ټکرې ختم شو او دوی سره د افغانستان په تړاو جوړجړی ته ورسېد، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت چې موږ ویلې شو چې افغانستان ته سوله راګرځي. البته په دې منځ کې به پاکستان دوه مخې لوبه کوي، منافقت به کوي، کله به د امریکای طرف ته، کله دغو هیوادونو طرف ته. مګر ډیره مهمه ده چې د سیمې د هیوادونو، خصوصا د سیمې د سترو هیوادونو او د امریکای ترمنځ دغه بدګمانۍ یو ستونزه چې په دې ورسې کې رامنځته شوې، که دغه ختم شوی موږ ډیر زیات هیله من کېدلی شو.